د دوی رائے نتیجې لري، د دوی رائے شمیرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسې خو یو د پاکستان پر کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده. له 1980 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وای چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وای، دریشت کال وروسته په 1980 کې انتخابات په لومړي ځل وسو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي، او داغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی، کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې شکیل دي، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پړدې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکوي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس سیروس تر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړی ته ژغ ملاو سوی دی او خلک لیدلی دي. نو اوس خلکو ته دا بیخي ښکاره سوله چې انتخابات، ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې، هلته چې بله کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله، یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغو به وایي زه کمپین هم چلوم، خو له دوی سره به هم خبره شوې ده. له دوی ځا بې مراد دا اوس د پاکستان فوج سره موږ خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر، دغه تصور چې دی، دا د ووټس کم روح دی، هغه ته ډیر نقصان رسولی. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو. خو البته عمومي دغه چې کوم تاسو نقطه کوي، خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده، نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی. نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکر صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنې نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنې کوم خبر نه دی ورکړی شوی. هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو څه جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا دموږ درته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا. کوم سي جلسې کې غلې، کوم سي ځوانان دي هغه چون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه، نو له دې وجهي هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سره به کمپین کوي، کورو ته ورتلل، نو هغه شی نو د پارټي نوم نو، انتخابي نقشه نه و. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون، مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی و الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرې؟ او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون، دا غوی چون کې ورکر هغه عمران خان رنګا یا د پیپلز پارټي رنګا دي نه، هغه هغه رنګ خلک دي چې بس راضي و ټچي نواز خوش دي، یا د نواز پالیسی خوش ده، خو هغه رنګ نه جلسې ته راضي، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټر سایکلانو باندې هغه لګي ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانان و پر خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټر سایکلان و په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا ایف 6 کې بغیر ځدل جنډې به لګولې وي، ترانې به لګولې وي. نو هغه چونکه نول بالکل الیکشن ډیر سوړو د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نو قسم وو زلاړم دوی د پی ټی آی نوم واغ خو نو خو برته سیمه لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه وو پر هغه پر کم سکیم پوی د الیکشن وو پر هغه باندې خلک ول
ډیره مننه نو
چې آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه یو پارټي یا یو ګروپ ته ستاسو راځوي دا نور بنه راځي نو بیا خوش کاره خبر نه شي د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختم نه شي به هر شي سیټ دی یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی نو ساڑی گل ہو گئی نو بیا نه کمپین ضرورت ستا نه د شي ضرورت ستا نو بس بیا خو هغه خبره
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسې خیر یوسې لتا سره هم دومره خبرې وي نورې خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو کور مدان
ازادۍ رادیو په 13 کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت ترلاسه کړی دی هغه د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي همداسې ده
او داسې ده چې دا خوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومیږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایلتی اسمبلی وی کاغه ملي اسمبلی وی چا غټلې د خبرال صدر اعظم څوک ټاکل کیږي یا په یو معنا باندې جری رئیس سی وی مشر وی د دې واد د پارلماني نظام کې نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغشتل کیږي او بیا په پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي لاغه وروسته بیا صدر اعظم د پاره خلق مخترازي او په دې منځ کې ورنوبیا ډیری چنی رواني وي ځکه چې پاکستان کې به کچا اکثریت وڅ ممکن نه دي چې واخلي ټلیفون به جوړ شي پاره کې به ډیری چنی دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګور هغه بیا په ګوندونو پوری تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا لاغه ورسته خپل کابینه ټاکي نو بس دا پروسه به روانه شي
ډیر مننه زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان په خوانې مرستيال سفیر زردر شمس د شمس ابتاست مرکلی ویم ستاسو په نظر د دغه انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکي حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري البته دا پښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لړمحالي حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ مثلا مهاجر ویستلو روابط ډیر شنول
ډیر مننه سروان سپتاست کاکټ سپتاو ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې بهرنیو پالیسیو کې په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی پوخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه و یعنی کدا سي ظاهر نخ کاری کله پر دې تر شا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی و یا د تیر شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولسمشر پورې هلته سفرونه وکړه ولسمشر غنی دوه درې واره لاړ او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناست کېدلی په دې ټولو برخو کې مونږ خو هلته شاهد چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو د افغانستان سره د اړیکو د پالو تجارتی مسائل اقتصادی مسائل په دغه چارو کې ټول پاوز تصمیم نهایی خبره ده غي وی. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډیر زیات د سو وکولې شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل یعنی 100% لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي دغه دریض هم دغه سی وو. مګر که جمهوری حکومت راشي مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل د ته امادګي وشوه او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواری ته کم ښکاری چې ګنې د دوی په دریس کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت راځي که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی که ائتلافي راځي نو طبعا هغه به ضعیف وي. اوس مونږ ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې سوی پاکستاني اسټبلیشمنت نو هغه نه منل کیږي نو هغه د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتیږي، نو امیدواري کمه ده.
لیکن شمسه ځینی وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو خو داسې ده چې ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخا هم راغلي دي دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نورو ګاونډیانو سره هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغی هغه سابقه که یو غاړې ته کېدو چې په کم شکل راغی، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو نو طبعا ځانې د دې وطن د چارو او مسول ګڼلو مشر ګڼلو او حتی دا غینه مخ کې چې هم منګو سربازي ناستې لرلې ما هغه د هغه محل د ډاکټر سیب ځخلوال سره د سره دوه ناستې خصوصي لرلې هغه کې زوم چې حتی دا انتخابات نو ګټلې، نو د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریز لرلو. یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قوا او هغه خود د یو مشخص دریزو تیر شلو کال نه داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د حکومت سره د خیاړی کې غختلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکل بند نشي واغه وخت کې مسو زلي دی بند کړ. د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دې ته باید پاکستان تابعیت ورکی او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه اغه نه روسته د تا د پاکستانی استخباراتو د پوز خو هغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلې. او ما غو چې به ما عمران خان ډیر منفي طرف ته ملاړ او هغه فشارونه پیراغله، نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري. نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلې د موقت حکومت د لارې او کچیر د جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوز چې کوم هغه خاتونه دی او ټاکلې د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي. نو په دې زویم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د تو ما هغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسې کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي، ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري، که یو کمزوری حکومت جوړیږي، ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړی دو د ماتې دو خطر وي، د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډیره مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکو په دې نتیجه رسیدلی دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلګم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل سو چې کم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلې کواچوي، ځکه د نواز شریف سابقه د سپاته سوی د کله هم د په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلې دی تر یو حد پورې، او داغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کم په بهرني مشرانو کې کمه چهره ده هغه تر ډېره حد پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان په تعلق له چین سره وي، له امریکا سره وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره وي، په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي، او د دې اعتبار تر یو حد پورې شدی. نو اوس نواز شریف راځي اوس په پاکستان کې د کاروبارونو بزنسونو دا تقریبا درېدلې دي، او د هر چا تمه ده چې نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد سي دی غالش خوځښت وکړي لژوغه لشي، نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کار په هاندې دغه په نظر باندې او فوجم د غواړي، ځکه دا واحد برخه ده چې پاکي د یوز دې نتیجه تر رسیدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګوندو نسی. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګیږي چې دا هیواد چلی، نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ. نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورونی چارو په نور بنیادی اړینو چیزونو کې دای څه خند سی په نورو دیش کې ممکن وي.
ازادي رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدارس زردر شمس لطاس څخه مننه، د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز من خانم افغان است که به گفته خودش با تلاش های زیاد و با زحمات زیاد اما با حمایت خانوادهش توانسته به رشته دلخواه خود برسه و در امو عرصه از چندین سال به ایسو در بخش های مختلف کار هم کنه. با این میمان خود بیشتر آشنا میشیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اولتر از همه خود به شنونده ها معرفی کنین.
من دکتر فریده حقدری هستم، در حاصل از ولایت بغلان هستم، در مزار شریف افغانستان زندگی میکنم.
دکتر صاحب چند سال میشه که شما در این رشته هستین و در کدام بخش ها فعالیت دارین؟
تقریبا مدت 5 سال است. 5 سال است ما طب مالجوی را خلاص کردیم، دیگه در همین در بخش HIV پروژه کار کردیم، در بخش نسای ولادی کار کردیم، در بخش معتادین کار کردیم، یعنی دیگه در بخش های مختلف جرایی کار کردیم، زیادتر در جرایی نسای ولادی بوده، در اونجا کار کردیم، در شفاخانه های بزرگ کار کردیم، دیگه فعلا هم در حالت هجرات در یکی از بخش های تداوی با پروژه HIV AIDS سر و کار دارم.
دکتر صاحب چی گونه شما به این رشته علاقه مند شدین؟ آیا فامیل میخواست که دکتر شوین؟ یا ای که مثلا هر طفل را که پرسان کنی کلان شوی چی میشی؟ یکی از انتخابایشان دکتر است. یا شما مثل از اونا میخواستین دکتر شوین؟
بله، مطابق گفته شما ما از بسیار خوردی، از مادرم بر من میگه که خودت 4 ساله بودیم همه را پرسان کردن خواهشات چه؟ که چی میخوایی شوی؟ خودت با وجود که قدر چی نداشتی میگفتی که ما دکتر میخوایم شوم. از بسیار طفلیت ما علاقه مندی به طب و طبابت، ما علاقه مندی به ای داشتم که ما که انسان ها باید سر کار داشته باشم. یعنی او وقت حتی من شاگرد مکتب بودم میگفتم ما روز شوم که بخیر ما دکتر شوم، برم انسانایی که مریض است اونا رو جور کنم. یعنی او اتما طرز گفتار ما هم درست نبود که ما باید بگویم که ما برم مریضا را صحتمند بسازم، اما میگفتم نه، ما برم کار کنم که نیمی مردم که نیمی مشکل داره مریض هستن این نیمی مریضی هایشان خوب کنم. هم تو پردرس بودم که همیشه وقت ما میدین، حتی ما در بین قوم خیش خود یک گلگوستم، از خود تعریف نمی کنم، در بین قوم خیش خود یک گلگوستم. وقتی که اونا اولادای خودم میگه درس بخوانین، اونا میگه برین درس بخوانین که دکتر فریده وار شوین. کسایش که مثلا چی میکنه میگه درس بخونین که خالد بار شوین، کسایش مثلا میگه حمید بار شوین. یعنی اونا مرا مثال میدن. من شبای تاریک افغانستان بر خود دیگرا پول میگرفتن، مثلا این طفلا علاقه مندی دارن به حساب بسکیت بخرن، پاپور بخرن، یک اشیای بازیچه بخرن. من پیسه خود جمع میکردم شم میخریدم، شام به خاطر میخوایدم که روشن کنم شبانه که من درس میخوانم، من در تاریکی نمانم. چون برقای افغانستان شما میفهمین که اعتماد نیست بالش. من شام میخریدم، یک رقم شیطان چراغک میگفتن اگر یادتان باشد، او وقتا من او رو میخریدم، بر خود جور میکردم. در الکین یا در لمبه من تیل میخریدم، انداختم درس خواندم، من مکتب خود به درجه عالی خلاص کردم. با زمانی که امتحان دادم در طب هرات کامیاب شدم، دیگه اوجه رفته نتانیستم، دوباره انتقال شد کابل، در کابل خواندم. فعلا درس خود، تحصیل خود، اینای خود میکنیم.
شما گفتین که زحمات زیاد کشیدین، درس زیاد خواندین، تلاش زیاد کردین. آیا در خانواده یگانه دکتر هستین و کی زیاد تشویقتان کرده در پلوی زحمات خودتان؟
در فامیل ما حمایت پدر مادرم 100% بودن. مادرم خودش علاقه‌مندی داشته که یک دکتر شود در آینده. متاسفانه نظر به مهاجرتایی که کردن از یک ولایت به دیگر ولایت، نظر به مشکلاتی که مثلا اینا پشت در پشت طفل آوردن نتونستن، اما آرزویشان ماندن و بسیار سن خرد ازدواج کردن. یعنی مادرم به بسیار سن خرد ازدواج کرده بودن، نتونسته که درس بخونه، تحصیل کنه. باز بالاخره همین یک روز همی خواهش خود خودشان گفت، میگه که وقتی که دکتر صاحب میگه من وقتی که خودت میبینم تو، من شباهت مادرم دارم، میگه احساس نمی کنم که من به جایی نرسیدم، آرزوی من سر خودت پوره شد. اقت حمایت پدر مادرم 100% بوده، از نگاه حمایت که مثلا اونا مرا ماندن که من مکتب برم، پانتون برم، لباس برم خریدن، مصرف لباس، مصرف مصرف قرطاسی عباب مکاتب، این همه درس و تحصیل را که خواندم که به یک جای رسیدم که امروز از روی فایده به دست میارم، حمایت پدر مادرم بیشتر بودن.
به گفتگوی خود با دکتر فریده اختری ادامه خواهیم داد. تا لحظات دیگر برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
شنونده مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. دکتر صاحب اکنون ادامه میتیم. در خانواده خودت یگانه دکتر هستی، از خواره و برادرهایت بگو، چند خواره و برادر داری، اونان کدام کدام رشته را انتخاب کردن؟
5 خواره هستیم، 4 برادرها هستیم. خواره کلانم معلم هستم، فعلا در خانه بیکار است، چون دوره لیسه را درس میداد، دوره لیسه هست و این رفت اونا هم در خانه هستن. خور دومم که هست و بخش قاضی القضات درس خوانده، البته از رشته حقوق فارغ شده که فعلا اونا هم در خانه هستن چون قاضی های زنان کار نمی کنه. دیگه بخش خور سومم که هست قابلگی را خوانده، در یک جای کارآموز هستن. خور چهارمم که هست او تا صنف ده مکتب خوانده که فعلا بی سرنوشت، وقت مشکل روانی هم پیدا کرده، در خانه مانده چون مکاتب بسته است، اونا بی سرنوشت مانده. برادر کلانم هم بخش حقوق خواندن، در با یکی از سابق در بخش قاضی القضات کار میکرد، فعلا شغل آزاد داره. برادر دومم که هسته اونا بخش اقتصاد خواندن. دیگه برادر سومم که هسته اونا هم تا صنف 12 را مکتب خوانده. برادر چهارمم هم که هست اونا صنف 12 را خلاص کردن، فعلا دیگه همشون در مصروف شغل آزاد هستن. در خانه یک دکتر که هست و ما هستم، یه تنها بر فامیل منه که حقیقت بر تمام قوم خود من تاثیر گذارستم. من موبایل خود نه از طرف روز خاموش کرده میتونم، نه از طرف شب خاموش کرده میتونم، بخاطر که سر شب پس شب 24 ساعت بر من زنگ میه و پرسان میکنن. حتی به اندازه که من همراه دواخانه والا هم گپ میزنم تا که مریض جور شوم، مطمئن شوم که نمی دوا را به مریض داده بعد از او. یعنی من بدون فیس، البته من از مریضای خود که خارج از سایه کاری خود کار میکنم هیچ وقت فیس نگرفتیم و نه میگیرم. به خاطر هرزی که مشکلات اقتصادی کشور ما هنقدر زیاد است خانم نگاه که هیچ پرسان نکنه.
فریده جان، خودت گفتی که سعی کردی، تلاش کردی، مادر جانت، پدر جانت هم حمایت کردن. از خواهرت گفتی که صنف دوم نتونست که به بعد مکتب بخونه به خاطر محدودیت ها. وقتی که میبینی دخترای امثال مثل خواهرت که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکاتب برن یا دروازه های پنتون ها برایشان بسته است و خودت آل به یک جای رسیدی، باز چی احساس برات رخ میده؟ چی اس میکنی؟
خانم نگاه، در قدم نخست خدای خدا شکر گذار میشم که میگم خدایا شکر که من در این حالت نیستم، چون اونا همشان مشکلات روانی پیدا کردن، اونا همشان استرس پیدا کردن. فکر کنین که یک نفر 10 سال، 12 سال، 11 سال مکتب خواند، آخر بی هدف ماندن خیلی برای یک انسان سخت تأثیر گذار هستن، از نگاه روحی روانی همشان، همراه همه کسایی که از مکتب مانده اونا گپ بزنین، اونا همشان مشکلات روانی پیدا کرده. حتی فامیلا وقتی که دخترای خود از مکتب مانده تو بی سرنوشت خورد به ازدواج میده، اینا را میبینم قلبم تو یک رقم نفسم تنگی میکنه. اگر سوچ و یک فکر به ذهنم میاد، یک چرت خدا میزنم که آیا ما بینم یا چی کار کردم میدانم. حتی من همراه از اونا خیلی گپ میزنم و خاطرات خود میگم، برای از اونا یاد میکنم که قبلا آن همچی یک تجربه شده بود، دوباره پس مکتب مکاتب شروع شد، دوباره پس درس خواندم. دخترها شما تشویش نکنین، اما تا چی اندازه گپ بزنی، چی تعداد زن و دختر از در افغانستان که بی سر نوشت مانده. خود از وقتی که در مورد خود فکر میکنم خدای خدا شکر گذار میشم، میگم ملای شکر که من بی سرنوشت نماندم. اگه قسم من میماندم شاید خودکشی میکردم. اینا قدر خوب است مشکل روانی پیدا کردن، من خودکشی میکردم چون من علاقه بسیار شدید داشتم، عاشق طب معالجوی بودم و هستم، عاشق مسلک.
بله دکتر صاحب، خب شما از خاطرات گذشته هم یاد کردین، یک خاطره خوشتانه از زمان کاریتان من از یک دکتر و یک خاطره بدیایی که شما رو جگرخون ساخته را امرای ما شریک بسازین.
خاطره خوش ما خانم نگاه ای بود، یک در جریان کرونا، در جریان کووید-19، البته کرونا، یک مریض از چپاخانه جواب داده بود، کاملا جواب داده بود. شوهرش آمد کلینیک ما در کابل بود، البته از میجیریان کرونا رو بردن قصه میکنم. شوهرش آمد بسیار متاثر بود. پرسان کردم که چرا پدر، چرا قجگر خونستی؟ برای فرمیالک فرشفاخانه کرونا آمدیم، خانم ما جواب دادن دیگه. خداوند دیگه خداوند خودش میدانه، مگر دیگه زیاد جیگر خون بود دی نفر قد زده اما تا نمیتونیست، شاید سبو نفسش برای یا شاو نفسش برای من یا اولادای من یا اینا کجا ببرم. خو امروی ازی یعنی شما شاید احساس کنین نکنین، اما یک دکتر امروی مریض خود قسمی میشه که گویا اونمو مریض اینمی دکتر است. خب نفتم خیلی شما آورده میتونین شا بیارین شا امتو گفه اونه درست میارن. ایره ها آوردن برازید مامات گرفتیم، دوایی که از نظر ما زهیه کرده بودیم به جریان کرونا برازی خانم دادیم بیاکستیم توکل به خدا جان. شفخانه کرونا خو کمک خدا کدک، ما هم کمک خدا میکنیم، خدا مهربان است توکل به خدا. خوب اکسیژن بند کردیم، هم تمام پرسیجر بالای مریض تدست دادیم. مریض نسبتا از وقت که خوبتر شد گفت خیخانه میبریم دکتر صاحب، اگر خدای نخواسته کدام چیز شده بود باز ما برستان زنگ میزنیم دیگه سیسته ببریم. مریض بردن من تمام شب بسیار جگر خون بودم، احتمال بر ما زنگ میزنن که خدای نخواسته از این مریض خبر میدن. صبح چون همسایی بسیار نزدیک ما بود، صبح ساعتای می 8 بجه صبح بود، یک دفعه زنگ آمد امیو چپ موبایل برداشتم پرسان کردم، بدون از اینکه من پرسو سلام علیکی کنم پرسان کردم که خانمتان چطور شد پدر جان؟ گفت دکتر صاحب خانمم خسته تشناب رفته خودش حمام گرفته جور شده خانمم. یعنی آنقدر برای من خوشی دست داده بود که دخترم خواب بود رازه میخواب قیل کرده ماج کرده. یعنی او هیچ وقت خوشی از دلم نمیره، یعنی من به خود آنقدر افتخار کردم که لای شکر روی به خاک افتیدم که تو برای من این مسلک دادی، خطا کردی، مرا واقعیتش دیدی و من توانایی رو پیدا کردم که یک نفر از مرگ به زور خدا نجات دادم. این بسیار خاطره خوش بود. و خاطره بعدم خانم نگاهی بود که در شفخانه نسای اولادی شب بود، نوکری والی بود. این بسیار رنجش دهنده است، شاید کل را رنج بده. من تا هنوز این هیچ وقت شاید سرم در سنگ لد بخورم و فراموش کرده نتانم. در شفخانه نسای اولادی شب یلدا بود دیگر، شب طولانی ترین شب ساله که میگن. من نوکری بودم یک زمان، یک متوجه شدم ساعتای 2 بجه شب بود کم تو دالیزا خاموش است دیگه، سیسون ما خبر میگرفتیم. دیدن دروازه یک سرصدا شد وقت ما موسو سعی کردم که چی گفت کارگره پرسان کردم چی گفت حالا جاندان دروازه، گفت دکتر صاحب کدام مرد دخترک خدا رو ده. گفتم چرا؟ پیش رفتم کمی زمین پیش پایمی نفر آدم ری سفید دخترک دمی طفلت می رو آورده. گفتم کاکا جان اینجا جای اطفال نیست، شفخانه اطفال در این طرف ماست، در اونجا بر اینجا مربوط نسای اولادی میشه. همین پدر دیگم تو زوف کده می رفت طرف پایان پدر این دکم کدیم کالایش خون سر داره. گفتم چی کده کاکا طفلک چی کده؟ همین دمی روی چی مان ترمی بستر میز ماینه مان تا کمی طفل سعی کردم گفتم کاکا این طفل چی کرده؟ گفت دکتر صاحب سرازی تجاوز کردن. 4 ساله طفل بود تا هنوز فراموش کردنش بر ما سخت.
خب میدانم که این مسلک شما با خاطرات گوناگون با مریضای گوناگون شما سرکار دارین، از این بر ما بگوین که خدمات سی در افغانستان منعیس از این که خودت یک دکتر هستی چیگونه است، چیگونه ارزیابی میکنی که مثل کشورهای دیگه خدمات سی در افغانستان خوب است؟
در قدم نخست بگویم نه، مقایسه کنیم با دیگر کشورها بخصوص با کشورهای همسایه ما و شما همجاور ما و شما نه، در افغانستان اصلا خدمات سی یا ارزی خدمات سی اصلا خوب نیست. فکر کنین که یک مثال بتم، یک ولسوالی هست که فعلا در نزدیکی های ما قرار داره، یک ولسوالی است که در هر قری از این 100 فامیل زندگی میکنه. 100 فامیل فکر کنین که در 100 فامیل هر 100 فامیل را که 4 نفره بگیریم 400 فامیل، 400 فامیل یعنی این ولسوالی تقریبا در هر 400 فامیل در هر 4 قریه یک دانه کلینیک است یا مرکز صحی است که در او یک دانه قابل است، یک دکتر است و یک بخش لابراتوار است. گوه مقدر تجهیزات عالی نداره، یک واکسیناتور است. 5 نفر، 5 نفر آیا از نظر شما 400 در مقابل 400 نفر 5 نفر کفایت میکنه؟ 400 نفر فامیل است. در یک قریه 400 نفر مثلا ما شما ایجایی 1020 نفر میشن، یعنی 1200 نفر 1200 نفر در 1200 نفر 5 نفر کفایت نمی کنن. یعنی در 4 قریه یک کلینیک است. عرض خدمات بر افغانستان کاملا خراب است. مراکز صحی نیست، تعداد دکترهای زنانه به خصوص روز به روز کم شده. اکثرا متخصصین مثلا کسایی که مسلکشان بسیار تجربهشان بسیار بالا بودن، اینا میتونستن در افغانستان از خدمات کنند. بنابرای که اولادشان از درس تحصیل میمان، اینا طرف خارج رفتن. تعداد دکترهای زن هم کسایی که بسیار میتونستن به مردم تحصیل گذار باشن، اونا هم نیستن، نمیتونن. در هر جای وظیفه و کار به اهل کار سپاریده نمیشه. دخترها که مکتب نره، دکتر از کجا پیدا شد و قابله از کجا پیدا شد. مراکز صحی ما اصلا اقدر کفایت نمی کنه بر تمام مردم. دیگه دوا و تجهیزات ما اصلا نداریم. در افغانستان اگه داریم بسیار زیاد کم است، یعنی آنقدر نیست که برای تمام مردم کافی باشه. دیگه باید ما اگر بخوایم که اینا همش مردم روز به روز از این مشکلات خوبتر شو و بهتر شو، باید وزارت صحت‌عامه امارت اسلامی افغانستان با سازمان صحی جهان با دیگر شرکایی که هستن در این راستا 100% کار کنن، مثلا مکاتب رها کنن تا سطح سواد دخترها بلند بره، دکترهای زنانه را بیشتر بسازن، دکترهای مردانه را همچنان بیشتر بسازن، سطح آگاهیش مردم را بلند ببرن، راه های مواصلتیست با وزارت کار امور اجتماعی یک جای شده اینا را جور کنن، در تعداد مراکز صحی را در رسولی ها بیشتر بسازن، تعداد دکترها، قابله ها و نرس ها را در کلین مراکز صحی بیشتر بسازن، در شفاخانه ها، در کلینیک ها، تا بتانیم ما مشکلات که فعلا در داخل افغانستان از بخصوص در راستای صحی این ما کاهش بدیم. اگر از بین برده نتانیم کاهش باید بدیم.
شنونده مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. پس از یک وقفه کوتاه برمی گردیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
فرشته نگاستم، باز هم به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان ما دکتر فریده اختری است. به گفتگوی خود ادامه میتیم. در پهلوی از این که خدمات صحی به گفته شما هم چندان خوب نیست در افغانستان، دسترسی محدود است بر مردم به خصوص بر زنا، در بسیاری از خانواده ها اگر زنایی شکایت هم میکنند که مردای خانواده یا خانواده ها زنا را نمی برن پیش دکتر، به مراکز سی خودشان رفته نمیتونن که دور است، مثل که شما مثال زدین که به 4 ولسوالی یک مرکز سی است. پس زن خانه وقتی که باردار می باشه یا یک مشکل می داشته باشه، او مرکز سی دور از خانوادام نمی بره، سر خود تداوی میکنه. در این مورد شما چی میگین؟
در این مورد برطانیت مثال زنده میتم. خانم نگاه تقریبا یک 3 ماه پیش یک مریض از یکی از ولایت ها بگویم، یکی از ولایت های افغانستان آوردن. مریض کاملا بیهوش بود، بلدین یا خونریزی فوق العاده کرده بود، مریض نسای ولادی بود. خب این علاق پروسیجر سرازی همه شروع کردن. چی کردن؟ مریض بعد از 9 سال بعد صاحب طفل شده بود، خوشویش و شوهرش. مریض در شفاخانه نمی بردن، در مرکز صحی نمی بردن. علتش چی بود که در مرکز صحی مطابق همو گفته های مردم یا گفته های خودشان در ولایت در کلینیک تعداد زیاد خانم ها مرده بود، اشتکشان مرده بود، اینا اعتمادشان از سر عرضه خدمات کلینیک دور شده بود. باز اینا نمی بردن. اگر می گفتن خانمش شوهرش گفته بود که اگر از گپ مادرم سرکشی کنی من را طلاق می تم، خوشویش ها می گفت که چرا که پیش دکتر ببرم دوای رنگ برنگ می تم. 9 سال بعد صاحب اولاد شدی، مشتکت از بین می ره یا طفلت از بین می ره. دیگه تو را نمیبریم. ایره میبرده پیشم دایی محل، دایی محل خودش پرست پیجارای خود انجام میداده و جورستی جورستی گفته و خلاص اونم تو نو ماشته کرده طفل بدن مادر رشد کرده تا به اندازه کینا سر طفل دمینجریان و ولادت فشار آورده بودن که تو فکر میکردین که در شکم مادر طفل خمیر گشته بود، یعنی پچق کرده بودن و جایب مایی امینیتیک میگن یا پوش که طفل در داخل از او هسته و کاملا پاره شده بود، مواد غایده طفل در دانش رفته بود، طفل به اندازه سرش فشار آورده بودن که الوا ساخته بودن برتان بگویم، و طفل نجات داده نتانستیم از بین رفته. یعنی این یک مثال زنده هسته که وقتی که ما ببینیم مشکلات اینمی 100% در تمام جای افغانستان هست و فعلا موجود.
خانواده ها باید چی کنن؟ امی مراکز که هست، امی دکترهایی که هست، امی شمایی که فعلا کار میکنین، چی باید بکنن که مریضا را بیارن، مراجعه کنن، به خصوص زنا را؟ امی مثال را که شما دادین تا از این گونه مشکلات جلوگیری شوه.
در قدم نخست بلند بردن سطح آگاهی مردم و اطمینان حاصل کردن مردم است. مثلا ما چند قبلا ما کمپاین های خانه به خانه داشتیم، کمپاین های خانه به خانه داشتیم، مثلا بروشور می گرفتیم، نفر را تعیین می کردیم، در اسپاتا می رفتن، یعنی در هر قریه و قرا و قصبات می رفت، در طریق زنهای شورای محل بودند، در اونجا می رفتن و مردم هم می گفتن که اگر شما خانواده تانه، دختر تانه، طفل تانه یا زن تانه یا همسر بگویم اینا را در شفاخانه نبرین، پیش دایه نبرین، شما اگر پیش دایه ببرین اینی مشکلات باوجود نه، اگر پیش دکتر ببرین اینی و مشکلاتش از بین میره. مثلا اینا را بلند بردن آگاهی مردم هسته که ما باید این کمپاینایش را داشته باشه وزارت سازمان محترم افغانستان، که باید کمپاین های خانه به خانه داشته باشه، بلند بردن سطح آگاهی مردم است. دوم، عرضه خدمات بهتر است در کلینیک ها است، چیزات باید به شکل منظم باید باشه، برای یک دکتر برای یک قابله اکتفا نکنن، چون یک دکتر یک قابله زمانی که یک پروسیجر یا یک کیس میاد که بسیار زیاد شدید می باشه، یک دکتر یک قابله کفایت نمی کنه، باید تعداد از او را بلند ببره. مثلا کلینیک ها برای هر قریه کلینیک ایجاد شده تا مردم بتونه که خودشان بره، مثلا یک زن که یک زن دیگه بتونه بره در مرکزی مراجعه کنه. دیگه همی کمپاین های خانه به خانه را انجام بدن. قبلا ما داشتیم، حال متاسفانه نداریم و توانایش هم نداریم. از طریق شوراهای محل خانه به خانه می رفتن، بخصوص سر روح روان خوشو کار میکردیم، سر روح روان ننو کار میکردیم، سر در مساجد ادلایی هم میدادن، خود ملای ماما میخواندی را که باید خانمایتان پیش دکتر ببرین، خانمایتان واکسین های خود پورا بگیره، خانمایتان که مثلا شما میبرین در اون جایتون نیست که خدای نخواسته بر از او ضرر برسه. اینی مشکلات تا زمان که آگاهی مردم ما بلند نبریم هیچ وقت نمیتونیم که موفق باشیم.
تشکر بسیار زیاد. مهمان امروز آزادی دکتر فریده اختری بود. تشکر از همراهیتان. با رادیو آزادی بمانید.
چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی شام ها که بیاد توش سحر کردم، چی شام ها که بیاد توش سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها شستم به حسرت دیدار، چی بارها که تمنای بی سمر کردم، چی بارها که تمنای بی سمر